د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 ته هم اوریدلی شي. افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي. دا موضوع په خبرونه کې په یو مفصل راپور کې څېړو. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکیم سو مهم سرچکی د پکتیکا والی وای د داعش له کورونی سره د ملي امنیت شورا د مرستي په اړه د ترګندونی په خوانی حکومت ته متوجه وي. دفاع وزارت وای 0 وسلوال په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې وژل شوی. او د امریکا دفاع وزیر وای متحده ایالات د تاندیشمن دی چې د یمن پر لوري ایرانی کشتی کې به شاید شیعه حوثی اخانو لپاره پرمختللي وسلې باروي. د هم بشپړ خبرونه د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د داعش له غړو سره مرستې کړې دي. عبدالکریم متین ازادي راډیو ته ویل چې د اوسنی حکومت په امنیتي چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی. اصلا
چې ما سره موجود دي مرکزی حکومت سره موجود دي د رسول اسد هم دا خبره کوي چې د پکتیکا حکومت کیو او د جناب حمید کرزی په پورته ما سر په غو شپه ما دا یو مثال راوړ. معنا وکړ چې دا اوس یې نه دا د سپینا کم
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهور رئیس د وی خبر پاڼې لمخې د ملي امنیت د شورا مرستيال د پکتیکا د والی تورونه به بنسټ او له غرزه ډک بللې دي. اوس د دې تور د چړین لپاره د کورونی چارو د وزیر نورالحق لومی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی چې په لس ورځو کې ارکته په دیاړه راپور ورکړي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری وایي
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثیر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه هم اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. په تېرو نږدې درو اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې وژل شول. دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په همدې موده کې د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي دي. د بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د نیمروز د سرپرست والی ویاند احمد عرب ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوي کې څلور ماشومان او یوه ښځه ده. اخو د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل وای طالبانو تیر ورځ ناوخته په ناړی ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر موټر ډزې وکړې. دوه پولیس ټپیان کړل او د هغوی موټر چلونکی وژه. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله لري چې د موضوع راتلونکې اونۍ د هند سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عرب اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نورو هیوادونو سره په دغه میدان کې مسابقې کوي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تروی متحده ایالات د تاندیشمن دی چې د یمن په لوري ایرانی کشتی کې به شاید شیعه حوثی اخندو لپاره پرمختللي وسلې باروي. کارټر پرون خبري اعلان ته د دې پښتنې په جواب کې چې کداغه کشتی یمن ته د رسیدو هڅه وکړي آیا متحده ایالات به لیوالوي چې دغه مخه ونیسي ویل چې دا یو انتخاب دی خو زیاته کړه چې تر اوسه موږ دغه مرحله ته نه یو رسیدلي او په اوس وخت کې هڅه کوو چې شکل اړخونه د خبرو د میستر شاک شینو. کارتر د غرض ویل چې واشنگتن تهران ته دا واضح کړی چې که هر لورې په ښکاره شخړو ته لمن وهي یا ورسره مرسته کوي دا متحده ایالاتو ته د منلو وړ نه ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د الوتکو لېږدونکي تیودور روزویلت یو اس اس کشتۍ له نورو امریکایي کشتۍ سره د یو ځای کېدو لپاره د یمن د سواحلو په لور روانه ده. اخود امریکا متحده ایالات وای روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایی مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مفقد څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پال ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیله ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماری هارف د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا د اګست له میاشتې راهیسې د روسیې د هوایی مدافع تر ټولو ډېر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کېږي. هارف وویل روسیه دغه راز د اوکراین ختیځ ته درنې وسلې لېږدوي او د پولې په اوږدو کې خپل پوځ پیاوړی کوي. لویدیز له اوږدې مودې راهیسې روسیا له بیلتون پالو سره په پوځي ملاتړ تورنوي خو مسکو دغه تورونه ردوي. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري فرانسه به یې پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند د دغه تړون په اړه چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت لري له خپل اوکراینی سیال پیترو پروشینکو سره تېر ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل به وی که چرته د هلیکوپترو د لیږدونکو کښتیو مسترال خبر راپورته کیږي هر راز انتخاب له موږ سره د میز په سر سته. د اوس لپاره باید ووایم چې روسیې ته د مسترال کښتیو ورکړه د هغو دلایلو له کبله چې ترې خبر یو ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وغږیږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغه دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. ټاکل سوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې مشران به دغه ورځ په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادیې مشرانو دا غونډه وروسته له غیره بللې چې د تېرې یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 800 زیات کسان ډوب سول چې په دې سره په روان کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمېره 1250 کسانو ته ورسېده. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزي په لیبیا کې د قاچاق وړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هېواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلند د چهارشنبې په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل سوی ده چې جګلند به سبا د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو د ډلیزې وژنې د سلام تلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. جګلند ویل اروپایي شورا د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان او د ناتو چارواکي د جلال آباد په پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه شک څرګندوي. افغان امنیتي چارواکي بیا د سیمې استخبارات تورنوي.
که دا طالب دی، که دا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې داعش شی دی، یا همدا د استخباراتو کړۍ دی، د دویرن د کرښې اخوا څخه حمایه کېږي، سپورت کېږي.
د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري ته جدي اقدامات ونه شي نور به نوي محصلین جذب نه کړي.
کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په هماغه اندازه نه نیول کېږي او په هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې د یمن د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو او دغه راز د چک د لرغون پوهانو د یوې ډلې له هڅو به خبر شئ چې غواړي په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې له لورې د ویجاړ شوو لرغونو آثارو نقشه جوړه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی حقیقت څه دی پروګرام کې مو د بدخشان د وروستۍ پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یوه لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړي دي.
توریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیوران هم ابتدای چترال و نورستان و نورستان در این مناطق.
د داعش یا د اسلامي دولت ډلې چې روانونه د جلال آباد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست اوس خپله خبره بیرته اخلي او وایي چې په دغه خونړي برید کې لاس نه درلود. امریکایي او افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په باب پر خپرو شویو راپورونو شک څرګندوي او وایي چې د جلال آباد حمله طالبانو کړې ده. ځینې افغان کتونکي وایي چې دا برید داعشیانو کړی و خو د خلکو د غوسې او عکس العمل له کبله اوس پر خپل کړي کار پښیمانه دي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور د جلال آباد حمله داعش نه بلکې طالبانو کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې یوه ویندوی د جلال آباد د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو اوس د مسلم دوست په نوم یو کس چې ځان په داعش پورې تړلی بولي د جلال آباد په خونړۍ حمله کې د دې ډلې لاس لرل ردوي او وایي چې دا برید د پاکستان استخباراتي کړیو کړی دی. د شنبې په ورځ د جلال آباد په انتحاري لکه 15 دیرش تنه ووشل شول او یو سلو 15 نور ژوبل شول. له حمله وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حفیظ سید خان اورکزی وایند شاهد الله شاهد د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. حافظ سید خان اورکزی چې د پاکستانی طالبانو قومندانو د جنوري په میاشت کې ځان د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ د بدخشان جرم ولسوالۍ ته په سفر کې داعش د جلال آباد د حملې مسؤل وباله او ویل چې د بدخشان برید هم نړیوالو تروریستانو کړی دی. په ننګرهار کې میشت د چارو څارونکی راحت ګل زرمل وایي داعشیانو په پیل کې د دې لپاره د برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې خپل موجودیت ثابت کړي، خو کله چې د ولسونو غوسه او پراخ عکس العملونه ولیدل له خپل ادعا په شا شول.
اوس که چرته د دولت دغه مخالف وسلواله ډله د ردی دلته پوه شول چې ولس نور دوی نه د دوی ظلم نشي زغملی، د دوی زیاتی نشي زغملی، هلته ولیدل شول چې ماشومان داسې ماشومان چې هغوی حتی د میاشتو د اونیو ماشومانو ډاکټرانو ته راوړل شي، هغه شهیدان شول، سپینګیری شهیدان شول، ولس ټول ودردېده. ټول ولس ولو که دوی په هر نامه باندې دا جګړه ځان ته روا بولي، ولس نور دغه جګړې خلاف ولاړل، نو اوس په دې ټیم کې دوی وچ دا مونږ نه دی کړی، دا بل چا کړی دی.
امریکایي چارواکي سره لدی چې د داعش په پلیویتو په افغانستان کې ځینې فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله لا په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې جدي خطر پیش کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویندوی ډګر جنرال کریس بیل چیر ډیلی بیس ورسپانی ته ویلي چې دوی تر اوسه پورې د جلال آباد په حمله کې د داعش د لاس لرلو کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د په وینا ننګرهار هغه ولایت دی چې طالبان پکې فعال دي او د جلال آباد حمله د طالبانو حملو ته ورته والی لري. سپین مڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي چې آیا د اسلامي دولت تروریسته ډله له عراق او سوریې بهر ته وتلې او اوس د منځني ختیځ او شمالي افریقا په نورو برخو کې هم عملیات کوي. د سپین مڼۍ مطبوعاتي رئیس جوش ارنیس خبریالانو ته وویل دا مشکله مسئله ده چې څوک دې د هغې په اړه قضاوت وکړي. حالات داسې دي چې زموږ په باور ځینې کسان په انفرادي ډول له داعش سره د اړیکو لرلو ادعا کوي، خو له داعش سره د دوی په اړیکو زیات باور نشي کړی ځکه چې د داعش د بری لپاره تبلیغات شوي دي. افغان طالبانو د جلال آباد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد آزادی رادیو ته وویل که حمله کوونکي په ځان هر نومشتي همغه کسان دي چې له ډیورنډه پوری غاړه د استخباراتي کړیو په مرسته افغانان وژني.
دغه ټول د افغانستان دشمنان دي، کدا طالب دي، کدا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې د داعش شې دی، یا همدا د استخباراتو کړې دي د دویرند کرشي اخوا څخه حمایه کیږي، سپورت کیږي.
دا چې اوس دواړه وسلوالې ډلې یعنی هم داعش او هم طالبان د جلال آباد په حمله کې لاس لرل ردوي، له دې داسې ښکاري چې دواړه ډلې غواړي چې د بیګونو افغانانو قاتلان معرفي نشي. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د داعش له رامنځته کېدو سره به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې شي. د دوی په باور به د رواني جګړې ترڅنګ د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ هم خونړۍ جګړې پیښې شي. د هلمند امنیت قمندان د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې داسې لیکونه یې ترلاسه کړي چې په هغو کې داعش او طالبانو د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
بسم الله الرحمن الرحیم. می غوست او یو تند کابل اوسیدن کې موضوع د داعش د ډلې په اړه ده چې دا د کابل په 100 کیلومتره ته را رسیدلې دي. نو دا چې څو کیلومتره ته راورسېدل مقصد طالبانو غوندې دوی خو هم داسې یو ډله ده چې ورانکاري به ضرور کوي چې موږ کشفي ارګانونه لرو، اردو لرو، پولیس لرو، حکومت لرو، باید چې د مخنیوی وکړي. دا به ډېر سخت خلکو ته زیانونه ورسوي.
زما نوم رئیس خان ده، زه د کابل اوسېدونکی یم. دا چې داعش نن سبا په دې بله جامه کې موږ ته راغلی دی، یو نوی جنجال یې دې ملک ته را جوړ کړی ده. د دې مخنیوی اصلاً د دولت کار ده چې دولت یې باید مخه وکړي. اردو لري، فوج لري، حکومت انشاءالله جوړ ده، یو څه ناڅه د موږ حکومت اوسه هر څه امکاناتو ته ځان رسوی شي. امنیتي ملي صحیح ده، پولیسي ملي صحیح ده. زه غواړو چې د دغو دولت خوانه د دې داعش مخنیوی وکړي او داعش د دې منځه ورکړي.
ذکر لویم د کابل ښار اوسېدونکی. زه د داعش لپاره شخصا خپله دا نظر لرم چې دولت باید جلوګیری کړي. 200 متری د افغانستان کې دوی جای نیولی، دو ګرو نورم ټینګیږي. زه هغه نه دولت مقامات نه تقاضا کوم چې ارګانای امنیتي نه سه دوی جلوګیری ونیسي، کنه افغانستان ته مشکل پیدا کوي.
د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې په البته په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د فعالیتونو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتو نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ازادی په صفو کې د رموج ازادي خبرونې تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د حضور او د غرض د فعالیت پر موضوع خبرې کیږي او همداراز د دې ډلې له حضور سره په افغانستان کې د نامنیو د زیاتوالي او ملکي تلفاتو ته د زیاتوالي موضوعات هم څېړل کېږي. تاسو کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که کومه پوښتنه لرئ چارواکو ته مطرح کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي او غټکې وړاندې کوي.
بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان هڅه کوي چې د سعودي او ایران په سیالیو کې انډول وساتي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. د افغانستان جمهور رئیس خپل جنګ ځپلی هیواد په یمن کې د ایران د ملاتړې حوثي شیعه ډلې پر ضد د سعودي عربستان د جګړې په ملاتړ سره د سنی او شیعه نیابتي جګړه کې د ښکېلتیا له خطر سره مخامخ کړ. ورځپاڼه لیکي که چیرې جمهور رئیس اشرف غنی ونه شي کړی چې له ایران او عربستان سره د افغانستان په اړیکو کې توازن وساتي، افغانان به د بېطرفۍ له حالت څخه وباسي او د سیمې د قدرت په سر مبارزې په نازک تار کې به یې بند کړي. د ورځپاڼې په باور که چیرې افغانستان وکړی شي د خپلې بېطرفۍ تاریخي ونډه ښه وساتي او د پخوا په څیر د بهرانیانو د نفوذ په دایره کې ځان بند نه کړي، په هغه صورت کې به په سیمه کې د قدرت د انډول په یو فاکټور بدل شي. ګاردن زیاتوي که څه هم چې د جمهور رئیس اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عربستان اړیکې د بل هر وخت په پرتله ډېر ښه شوي، خو ایران ته د هغه د اپریل د 19 او 20 نیټې سفر ښیي چې افغانستان غواړي له خپل لویدیځ ګاونډي هیواد ایران سره هم د اړیکو توازن یا انډول وساتي. دا مهال چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رقابت او سیالۍ زیاتې شوي او اسلامي هیوادونه مجبوریږي چې طرف ونیسي، په داسې یو حالت کې به د افغانستان لپاره غوره وي چې له سعودي عربستان سره خپل غښتلي اړیکې وساتي او په عین حال کې له ایران سره هم خپل ستراتیژیک اړیکې له لاسه ورنه کړي. ګاردن وړاندې لیکي که څه هم چې د افغانستان د نوي مشرتابه لپاره په دغې نازکې لارې تګ ګران ده، خو دا د سیمې په یوې سترې نوې لوبه کې د افغانستان د داخلېدو د مخنیوي لپاره یوازینۍ سوله ییزه لار ده. ورلد پالیټکس خپرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سولې له مذاکرو سره سره طالبان د جګړې لپاره تیاری نیسي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی دی. خپرونې لیکي په افغانستان کې د سولې په اړه وروستۍ اوازې د جمهور رئیس اشرف غنی له نوښتونو سره تړاو لري چې له پاکستان سره یې دوستي ټینګه کړه او هیله من و چې د پاکستان استخباراتي اداره به طالبان د خبرو میز ته کینوي، خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ګرمېدو ونو شو کړای په داس یو وخت کې د سولې امکانات برابر کړی چې د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو مخاوني سي. خبرونه لیکي د وخت ځای کېدل د دواړو اړخونو په تاوان دي او لدی عمله په افغانستان کې د سولې تامینونکي باید عجله وکړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دښمنۍ زیات عوامل لا هم له منځه نه دي وړل شوي او له همدې امله هغه طالبان چې د سولې ملاتړ کوي هغوی هم جګړه نشي بندولی او دا ځکه چې د هغوی یو نوی نسل د سر راپورته کولو په حال کې دی. د خبرونې په باور د وخت په تیریدو سره د طالبانو په لیکو کې فاصله زیاتیږي او کچیرې اوسنی شرایط دوام وکړي افغانان ممکن د شخړو له یو نوي موسم سره مخامخ شي.
د سهار لس بجې او 21 دقیقې کیدونکې دي. د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د پوهنتون د ستونزو هواري ته جدي اقدام ونه شي نور به نوي محصلین جذب نه کړي. د هلمند د پوهنتون رئیس وایي په هلمند کې د پوهنتون له تاسیس څخه 8 کاله تیریږي خو تر اوسه پوهنتون ودانۍ نه لري او هغه بودیجه چې هم دې پوهنتون ته ځانګړې کیږي کافي نه ده. نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر راپور کوي.
د هلمند پوهنتون رئیس سرګل عبدالرحمن وایي که چیرې د هلمند پوهنتون د ودانۍ او انکشافي بودیجه ستونزه ژر هواره نه سي د نوو محصلینو له نیولو به لاس واخلي. سرګل په یوه خبرې ناسته کې وویل د هلمند پوهنتون د تاسیس 8 کاله کېږي ودانۍ نه لري او تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه نه ده ورکړې. د ویل اکثره ستونزې د وزارت سره دي. سرګل زیاته کړه خپلې ستونزې په وار وار د وزارت سره شریکې کړي دي خو نه دي حل شوي.
ساختمان تهیه او تدارک ونسي موږ به د پیچلو ستونزو سره مخ شو. موږ به په مشخص ډول د نویو محصلینو د ناستې لپاره ځای ونه لرو. د افغانستان حالت ته په کتو سره د بودیجې کمبود ته په کتو سره او هلمند پوهنتون ته په خاص ډول د نه توجه په خاطر باندې هلمند پوهنتون نه یوازې دا چې انکشافي بودیجه د تاسیس دورې څخه نه درلودلې بلکې په عادي بودیجه کې هم قابل تذکر مشکلات لري. یعنی موږ کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د زیاته کړه د ودانۍ دپاره د نشي توکو د وزارت لخوا ورکول سوي پیسې هم ځنډېدلي او د پوهنتون محصلین د ښوونکو د عالي موسسې او معارف ریاست اړوند تعمیرونو کې درسونه وایي. هلمند پوهنتون ته 15 کاله مخکې د نشي توکو د وزارت لخوا په هلمند کې د کوکنارو د کښت کمېدو په خاطر د جایزې په نوم 1.5 میلیون ډالر ورکول شول چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه نه دي ورته رسېدلي. د هلمند پوهنتون مرستیال احسان الله حیات د پوهنتون د پاره د نارسراج د شندک مند په سیمه کې د ودانۍ سیمه ناامنه وبلل او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په لشکرګاه ښار کې پوهنتون ته ورکول شوی مځکه دي خلاصه او د پوهنتون ادارې ته وسپاري.
د هلمند پوهنتون همدا اوس د 200 جریبه په شاوخوا کې خپل شخصي ځمکه لري چې هغه د لشکرګاه د ښار څخه د ختیځ په خوا کې د 12 کیلومتره په فاصله د شندک مند په ساحه کې موقعیت لري چې اوس یې د احاطې د دیوال کار په جریان کې دی او صرف یو اداري تعمیر د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورته جوړ شوی دی چې د اوس لپاره د امنیتي شرایطو له کبله د استفادې وړ نه دی او همدارنګه د تعمیر کیفیت هم ډیر خراب دی چې فعلا په زیاته اندازه سره تخریب شوی دی چې استفاده نه ترې کیږي.
هلمند پوهنتون ته 15 کاله وړاندې د نارسراج د شندک د منده په سیمه کې پر یوه هواره دښته 200 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د احاطې دیوال یې بشپړ او اداري ودانۍ هم جوړه شوه. خو د پوهنتون مسؤلین وایي د شندک منده سیمه ناامنه ده او استادان نسي کولی هر ورځ تګ را تګ وکړي. له همدې امله د لشکرګاه ښار په منځ کې د مستوفیت او کمازانو د ریاست اړوند اویا جریبه ځمکه ورکول شوه چې د 10 جریبه په شاوخوا کې ورسپارل شوې او پاتې نورې لا هم د ځینو ادارو او اشخاصو ترمنځ په جنجال کې ده. د هلمند پوهنتون په 1500 مریض کال کې تاسیس شوی او تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو سیمو 1500 محصلین لري چې د 9 استادانو لخوا 4500 کې درسونه ورکول کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
الوار صدیقی خبرې کوم. د پکتیا ولایت د اریوب زای ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام ثبتوم. پوهنې وزیر نه مو غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډیر کلي باندې هغې ته شاګردان رسیدګي نه شي کولی. هغه ماشومان چې ډیر کوچني دي مو د پوهنې وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده او وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړ شي. هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نشي کولی لیسو ته او هغه د پاره ابتدایي او متوسطي جوړ شي چې هغه ته رسیدګي وکړي تر څو مو خپل ماشومان د ګلونو په شان ورزو چې هغه تربیه شي چې آینده د خپلې سیمې او ملک لپاره د خیر ذریعه وګرځي.
د پکتیکا یو اوسیدونکو چې په دې ولایت کې د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوله تر څو د پکتیکا ماشومان وکولی شي چې د پکتیا وبخې ماشومان وکولی شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او خپلې لوړې زده کړې وکړي. لوړو پوستونو ته د وړ او مسلکي کسان د شفاف سیالۍ د پروسې له لارې وټاکل شي. له افغان حکومت څخه دغه غوښتنه پرون د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنې وکړه. د دې ټولنې مشرانو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملي یووالي حکومت مشرانو تر اوسه پورې لوړ پوستونه په خپلو کې ویشلي وو، خو د حکومت پاتې برخه باید سیاسي نه وي. نور جزئیات د نجیبه زمان پر راپور کې اورئ.
د سمون خوځښت په نوم مدني ټولنه د ملي وحدت له حکومت غواړي چې سیاسي فشارونو ته غاړه کښېنږدي او هڅه دې وکړي چې مسلکي او په کارپوه کسان د معینانو، والیانو او رئیسانو څوکیو ته وټاکي. د دغې ټولنې غړیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په حکومت کې د یادو پوستونو پر سر ویش روان دی. د سمون خوځښت مدني ټولنې یوې غړي شینکۍ کړوخیل ویل دوی له حکومت غواړي چې په حکومت کې د مهمو پوستونو ته مسلک کیاو با تجربه کسان غوړه کړی.
وقتی بدنی حکومت
د حکومت پاتې برخه یا حکومتداری باید چې سیاسي نه وي، مسلکي با تجربه او صادق خلک وي، ځکه چې اوس هم موږ په جریان کې یو چې د بیلابیلو ګروپونو لخوا پر دواړو ټیمونو فشار شته. او زما غوښتنه له ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله څخه دا ده چې همکاري وکړي او نور فشارونو ته غاړه کښېنږدي، بلکې پرېږدي چې هغه کسان چې وړتیا لري د ملیتونو، ریاستونو او مدیریتونو پر څوکۍ کښېني.
د سمون خوځښت مدني ټولنه وایي چې که حکومت مهمو پوستونو ته د پوهې او شفافې سیالۍ د پروسې له لارې کسان ونه ټاکي، هیواد به د بې ثباتۍ په لور ولاړ سي. دغه ټولنه وایي چې د سیاسي او مسلکي پوستونو ترمنځ باید سره کرښه موجوده وي او په مسلکي څوکیو کې د سیاسي تمایلاتو له مخې کسان ونه ګمارل سي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د حکومت 14 نوي وزیرانو د وفاداری لوړه وکړه او له دفاع وزارت پرته د حکومت کابینه بشپړه سوه. خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې د پوستونو ویش به هیڅکله په دولتي څوکیو کې د مسلکي او وړ کسانو د ګمارنې خنډ نه سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته ویل د دولت د هر کارکونکي د ټاکلو لپاره مسلکي توب لومړی معیار دی.
تقسیمات یک مسئله است که
هغه مسئله ده چې په هیڅ صورت د حکومت په کلیدي پوستونو کې خاسته سلاری ته خنډ نه جوړوي او دغه معیار د حکومت په ټولو سطحو کې عملي کیږي. هر څوک چې د حکومت د مامور په توګه ټاکل کیږي باید مسلکي او پیاوړی وي.
لدې مخکې هم یو شمیر مدني ټولنو او افغان سیاستوالو انتقاد کړی و چې د کابینې د غړیو په ټاکلو کې سیاسي مصلحتونه او معاملې سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حکومت به د خلکو او مدني ټولنې د غوښتنو پر اساس د معینانو، والیانو او رئیسانو په ټاکلو کې مسلکیتوب او تجربه په نظر کې ونیسي او کنه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. قاری محمد مدنی د نورستان ولایت له وامه ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر نه هیله کوم چې د جلال آباد د دردونکې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د غم راضي او تسلط او خواخوږي وړاندې کولو په خاطر د جلال آباد ته رسمي سفر وکړي، تر څو په دې توګه به د دغې پیښې د قربانیانو د غم سره خواخوږي څرګنده کړي او هم به د هغوی ګیله پر ځای شي. سردار آغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې ولې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ نه پیلیږي. وحیدالله فطرت د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي چې حکومت ډیر ژر د دفاع وزیر لپاره نوی کس ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي. عبدالقهار بیا د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ څخه لیکي چې زه ډیر خوشحاله یم چې زموږ د برېښنا بند رغول کیږي. We'll be right back. لس نیمې بجې کېدونکي دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دغه ورځ په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو. خو اوس به قسیم سولمل ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن جلال آباد ښار ته ولاړ سي او هلته تر وروستۍ خونړۍ پېښې وروسته یوې غونډې ته وینا وکړي. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی و چې د داعش لغړو سره مرستې کړي دي. عبدالکریم متین له دې وړاندې ویل و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د داعش له کورنۍ سره مالی مرسته کړې. دفاع وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په جلا پیښو کې 19 وسلوال وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د یوې کورنۍ وغړي پرون د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د امریکا دفاع وزیر اشکار تروای متحده ایالات دې ته اندېښمن دی چې د یمن پر لورې ایراني کشتۍ کې به شاید شیعه حوثي اخیانو لپاره پرمختللي وسلې باروي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد دوربند له موافقې څخه د سرغړون په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته روزنه ورکوي. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري فرانسه به یې پیسې بیرته ورکړي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر لارمنستان او ترکیه غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویلولی پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن جلال آباد ته لاړ شي او د جلال آباد د وروستۍ دردونکې پیښې له قربانیانو سره وګوري او هم یوې غونډې ته وینا وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه مخکې د قاري محمد مدني په نوم په یو پیغام کې همدا غوښتنه له افغان ولسمشر څخه کړې وه. مدنی که چیرې دا پروګرام اوریدلې وي، هغه د اشرف غنی جلال آباد ته ورځي او د وروستۍ د دونکو پیښې له قربانیانو سره ګوري او هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریالان په جلال آباد کې شته او د دې سفر او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. افغان ولسمشر د جلال آباد د پیښې مسؤلیت د داعش په غاړه اچولی. هغې ډلې چې ویلي دي دا حمله اوس چې البته اوس یې ویلي دا حمله دوی نه ده کړې. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو اوس به بیا هم نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده، د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادو د ګډ ځواک د جوړېدو ملاتړ وکړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېده چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی و چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي، خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حوثیانو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبې پورس حوثیانو خبر کړ، پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهدي د سولې خبري وشي. حوثیانو چې پرون دا بیان خپراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دې پر یمن پای ته ورسیږي. حوثیان چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو 12 ساعت خبرونه کوي. په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره 15 څپه د ازادي رادیو 1290 خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدل شي، او له 1290 وروسته د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. بیا هم په منځنۍ ختیځ کې تم کېږو د چک جمهوریت د لرغونو پوهانو یوې ډلې په یوې داسې پروژې کار پیل کړی دی چې له مخې به د عراق په موصول ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د ویجاړوونکو اقداماتو له کبله دغلته لرغونو آثارو ته د اوښتي زیان نقشه جوړېږي. البته د داعش ډلې په عراق او سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې تاریخي سیمو کې ګڼ تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي، او لا هم په ځینو سیمو کې د دې تاریخي آثارو ویجاړول دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اجمل انا اورو.
په داسې حال کې چې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د تاریخي اثارو په لمنځه وړلو پسې پلکونه راخیستي او نړۍ ننداره کوي، د چک جمهوریت د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي د عراق د یو ښار لرغونې معماري خوندي کړي. په سوریا او عراق کې داعش تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ګڼ تاریخي اثار، ودانۍ او هنري کارونه لمنځه وړي، خو په موصل کې په دې اړه اقدامات ډېر څرګند دي. دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې ښار د لرغوني میراث ډېره برخه لمنځه وړي. د شمالي عراق لپاره د چک د لرغون پیژندونکو د ماموریت یو غړی او د لویدیځ بوهیمیا د پانتون استاد کارل نواتسک وایي له بده مرغه د عراق په معاصل ښار کې د داعش اقدامات د ټولو لرغونو آثارو د لمنځه وړلو ښکارندوی دي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري لکه د موصل د ښار پر تاریخي یادګارونو، پریښو او وناناتو چې هدفي برید شوی وي. په دې برید کې ټول هغه څه هدف دي چې دې ښار له خپلې ماضي څخه په میراث راوړي. نواتسک کوي په عراق کې کلتوري ټول وژنې سخت په اندېښنه کړی، او له همدې کبله د او د چک جمهوریت ځینو نورو لرغونپوهانو پریکړه کړې چې یو څه وکړي. د لرغونپوهانو د چک د علومو د اکاډمۍ د شرقي څېړنو د انسټیټیوټ سره په ګډه په یوه داسې پروژه کار پیل کړی چې هدف یې په موصل کې د داعش د فعالیتونو د اخیز یوه پراخه نقشه برابرول دي. دوی وایي په دې برخه کې شته علمي څېړنې، د آرشیف سرچینې، عکسونه د ځایي خلکو لخوا، رپورټونه او د سټلایټ تصویرونه کاروي، او هڅه کوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ویجاړۍ په اړه چې څومره ډېر معلومات راټولولی شي هغه راټول کړي. نواتسک وایي د موصل کلتوري میراث تر ډېره د دې ښار په معمارۍ کې و چې دا ښار یې د تاریخي ودانیو په یو ژوندي موزیم بدل کړی و. د نوموړي په وینا د موصل دا ځانګړتیا په نړۍ کې بل سیال نه لري، خو کله چې دا ښار د داعش تر واک لاندې راغی دغلته د یونس پیغمبر مزار او یو تاریخي جومات په کنډواله بدل شول. همدارنګه د وسلوالې ډلې داسې ویډیوګانې هم خپرې کړې چې ترې څرګندېږي وسلوالو د موصل په موزیم کې ولاړې مجسمې له خاورو سره خاورې کړې. نواسک وایي د موصل په ښار کې پر تاریخي آثارو سخت گزار شوی. نوموړی اټکل کوي چې لږ تر لږه د موصل شپږ دېرش مهم لرغوني یادګارونه ویجاړ شوي. دا چې کې لرغونو پیژندونکي زیاتوي دا وخت زیان ډېره برخه نه جبرانېدونکې ده. د 12مې او 13مې پیړۍ آثار دا مهال نه درک شوي. په دې کې داسې آثار هم شته چې د نواتسک په وینا دوی په اړه بشپړ اسناد او معلومات هم نه لري. نوموړی وایي د موصل له موزیم او دغلته له کلیساګانو یو شمېر لرغوني آثار ایستل شوي او ښایي د داعش د تمویل لپاره په تور بازار کې پلورل شوي وي. د نواسک په وینا د چکی لرغون پوهانو د کار روستی نتایج به په څو میاشتو کې څرګند شي، خو نوموړی هیله لري چې تر هغې به د داعش وسلواله ډله د عراق له دغه لرغوني ښار څخه ایستل شوي وي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمونږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکوې ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړي کړې ده د تاجکستان په دوشنبه ښار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه او د دې وزارت ویاند ویلي وو چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده
من خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته دغه بندیانو دپاره ولیږو آیا هغه تر اوسه د آیات نه ده درلیږلې
بالکل دروغ وای چې نه آیاسته د خسته نه بسته بعد لغونه بیا خو کنټرولګري ته هغه کو کنټرولګري وای دا خبرې خطه نه اساس نه لري دروغ دي په نامه دي سراج الحق دا خبرې وکړي ما زړه په یو کارمن دي دغه وزارت خارجي نظر ته یو تاسو هغه دی راځي آیاتونه کې راغلي وزارت د روزنو له څنګه کار باندې هغه سره خبرې وکړي دا خبره مې یو هغه ویلې چې سراج دي دا شکه مستری دروغ وای دا خبرې د
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یې وهلي ټکولي وایي دا څنګه مسله وه
بالکل بالکل دا په یووالی نه ده په دوالی نه ده دا په کرتو ده موږ خپله ده خپله شرګي نه زمونږ په لاس کښې ده پوه چې هره لحظه هره دقیقه چې ستا سره خبرې کوم د شرګي زم په لاس کښې ده موږ ذاتي نور ژوند ده ته رسېدلی یاستو بالاخره نور ذاتي موږ ته لاره نه ده پاتې موږ فقط تاسې ته اول خدای دوم تاسې د منه نیولې تاسې زمونږ دغه شکایت د حقوقي بشر ته تاسې فکر وکړي چې دوی نارې وهي دوی وایي چې موږ سوله کوو د طالبانو سره واورله
قائد خاتلے آلتا تا سما کا مشی ہوئی قائد در باند خاتلے
اوس
هم مشکل څه دی څه غواړئ
مشکل هم دغه ده موږ دي څوک نه ازادوي موږ ته دې نور هم قیدونه را کړي موږ ته دې ژوند د دې ځاره څخه اخر د دغه وطن خو دې موږ خپل وطن ته بوځي خپل ما بس ته بوځي موږ ته دې ژوند د خپل اولاد خپل پلار خوندې وویني اقلا یو درد خو به دوا کړو مریضانو ته دوا نه شته ده یو بربر دې وکړو مریضان دې وکړو
مونږ په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزی سره شریک کړه. بارکزی صاحب، مونږ د انصاف په لټه کې په نامه یو پروګرام لرو. دې ته څو ځله د تاجکستان نه یو شمیر بندیانو زنګونه ول ټلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کې ډیر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډیر ظلم زیاتې کوي، خو افغان حکومت هیڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وار په داس سال کې چې مونږ په خوا یو خبرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې بندیانو د انتقال لپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولیږي. اوس بیا د بندیانو مونږ سره تماس نیولې چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه دی لیږلې او دوی د یاد ایستي او دوی د تاجکستان په بندیخانو کې ډیر وهل ټکول کیږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ؟ ځکه د دوی کورنۍ په کابل کې دي او دوی ویلي چې ولسی جرګې ته به ملاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د رادیو د لارې د ګران افغانستان پر پر تخوند ورون تخپل سلامونه او نیک ویلي وړاندې کوم. دوم د خوشنۍ سره باید ووایم چې د دا بندیانو د آیا او غوښتنه خو پر ځای ده. دا دوی مسلم حق دي او باید د افغانستان دولت مسلم وای چې د خپلو شهروندانو د خپلو اتباعو حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتلی وای. اما بدبختانه باید ویم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانو کې وهل کیږي، تکول کیږي. بګرامو ته یو زندان و، تاسو لیدی د کندهار میدان ورته بل زندان و، د جلال آباد میدان ورته بل زندان و. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم تکول کېدل هم وهل کېدل. د خارجانو امریکایانو د لاسه هېڅ څه پوښتنه نه شو کولای. دا چې هغه وختني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاشه زندانونه دوی څه واخیستل شول، دا ځای څه وویستل شول. اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلي د منطقې او پرا منطقې، یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتو د خواسته د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تیرو اوس ساعتو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې درلودل. تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړیږي، په پاکستان په زندانو کې هم کړیږي، د ایران په زندانو کې هم کړیږي، د تاجکستان هم. د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی. هېڅ ځای د راحت ساه افغانان نه شي کښی، ځکه موږ د پاکستان سره پروتوکول هم درلودی او قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت، کم رئیس جمهور، کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي، څوک یې وکړي، چا په وزاره دا خلک. نو دا زه دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې، د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره، خصوصا وزارت خارجه، لاس په کار شي. زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي تکول کېږي، هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات کړي، که ورته جزایي ورته سزا ورکول شي او که هغوی برعت حاصل کړي هغوی آزاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب، دغه بندیان یو کس چې موږ سره یې خبرې کړې وې، بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا ته روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده، مور یوه پښه هم نه لري، پښه یې سختګي ده او سپین سرې ښځه ده، لاندې باندې منډې وهي، حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شي؟ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد کړئ؟
که چېرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته، یا زموږ کمیسیون کې چې د عرایض او شکایت اورېدلو کمیسیون دی عریضه راوړي، موږ به انشاءالله د دې غږ د چارواکو تر غوږو ورسو. او هم چنان به مربوطه اصطلاح اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغاو داوی سره بدا خبرو کو دا د دې حق دی باید اتمن د دې فکر چې افغان حکومت او د دې غمو خوري او د دې په انتقال کې د دې ګام واخی.
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړي څه به وکړي څه وخت درشي
دا به هر وخت دی کولای شي چې موږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکو. وزیر صاحب کمیسیون ته راوغاړو
دغه غنی یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته.
بله
تاسو نه مننه ډیره مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو مينوالو. زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی او د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
جنرال صاحب غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قول اردو
د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې یوه لوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایي دغه لوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یو نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
وعده زیره دادم که ما این جزوتا ما به زودترین فضا با تجهیزات مکمل ما رو ببید در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دی او هغه پوسټه چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کل اردو د صدرنوی شاهین بجیت تامین امنیت امایه پولیس
د شاهین 209 قول اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول لپخوانه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو توریستان لخوا چیچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیست سرحد لرو. دغه کسان خپل او حتی ښځې او ماشومان یو کال کېږي چې په خوسته کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د ترېدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یوه فعالیت میداشته باشه.
از ازبکستان
هم ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخ ګواښ لاندې وي. د تګابې کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونه او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې اوس میرې مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو به هر لار پیدا کړي او نور سیمې هم نام نکړي.
اهداف یې کې یادارن یا میخواین کې راه پیدا وکړن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام
کجا مثلا هدفشن؟
مثلا دودوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشن شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي، د مخدر مواد قاچاق او تاسې پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او لدې طریق ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړی کړی دي.
تر وایده اداري شرقي بدخشان البته بران دخته.
در رابطه با این تلفات که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریده
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. تاسو وایه چه په دقیق دول څومره افغان پوځیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چقدر از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعاً تلفاتی که به دشمن وارد شده.
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن تا وختي ټول وویش کسان ټپیان شوي، چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخ خپل فعالیتونه طرحه کړي ول او د حاجی په نوم یو څوک چې د دوی کلیدي قمندان وو او د ماینونو په ایښودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا وژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
دربیر 15 نفر دی ازیو امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب نیست.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن؟ متعلق به کدام
کشور؟ چمره بهرنی تراغر ول پدی پیکه که او دکوم و هیوادونو؟
یا متعلق به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچینیا هستن، ایورای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچینیان دی، تاجکستانیان دی. موږ نه کسان نیولی چې 1529 شاهین قولی اردو ته انتقال کړي او شاید درې کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفرشان در ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چاو چې دغه پیخ رامنځته شو د سره پور نخ پر شوی چې د افغان ځواکونو د وسایتو تیل خلاص شوی وو او بل دا چې په افغان پوز کې هم ځینې ځواکونه وو چې معاملای کړی و
ودو بدن کې معامله کردن چې یعنی مثلا میخوایم که شما داشته باشید.
ما مشرفانه براتون خدمتتون بحث برسونم که این دیدگاه شخصی مردم است ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته شد.
دا خلکو خپل شخصی لیدلوری ده، مسئولین موږ یو او باید له موږ نه راپور واخیستل شي. زه د روغنیاتو مسله ردوم. د دوی وسایتو هر څه درلودل خو جغرافیایي موقعیت پیچلی او حمله هم پراخه وه او دښمن هغه لارې هم تړلې وې چې دوی باید پرې شاته شوي ول او یو په یو جګړه روانه وه او دوی ډیر په میړانه وجنګېدل.
یعنی سرالنگوری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیچ دول بیغوری نده شوی؟ که نده شوی نیو چارواکی ولی نیول شویده؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک کماندان په خپل دنده کې نو اواغ نظریات چې ورکل شوی ول خای هغه بل څوک چې د پر ځای وو د ملکولو ورتیا به نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندون کې پلاوی او د غشان هغه تدابیر چې موږ د قلی اردو په کچه درلودل، موږ ژر تر ژره د استخبارات مدیریت او حقوقي پلاوی ولېګو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپل یک داز موږ ځواکونو تستری کوون کې دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤل ندی او خپل شخصي دي دورې ده. موږ بشپړ راپور ولسمشر او ورپورو چارواکو ته ورکړو او دقیق ارقام مو هم بیان کړل.
ارقام دقیقه ما خدمتشان به عرض رسوندم.
بودن نظر داشته امیم میزان
دغه غوښونو ته په پام سره افغان ځواکونه تل د تجهیزاتو د نشتون لامل شکایت درلود. ولسمشر په دغه سفر کې کوم ژمنه وکړه چې د بهرنۍ تراګرو په وړاندې به افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي شي.
نیروهایی که د اینجا با امی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شوند.
رئیس جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستر درستیز داشتن که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر درستیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول او دوی ته لازم لارښوونې وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه او اشاره هم دا و چې کومو کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به پرې شي.
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شوه.
و به عنوان سوال اخیر چیز
درسته پختن پتوگ غوارم و پختم چه دوغ مخالفین و پروراند عملیات با کلا پیل شی
آغاز خواهد شد.
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته در اینجا
دستر درستیز مرسیال او د کورنۍ چار وزیر دلته راغلی ول او د کورنۍ چار وزارت د امن نظم قماندان هم او چیز واکونه د وردوش په درک موجود دي او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونه وکړي او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به ان شاء الله د ملکیدلو شاهدان اوسئ.
شما شاهد خاط بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقیق تطبیق شما را با خود داشته باشیم انعکاس خواهد داد.
تشکر جناب صدر. یک سوال ما که ما جواب مان که مناطق که در تصرف
مننه جنرال صدر زما یو پختنه چې بزواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمې له مخالفینو سره دي او کوم ته ګواخ متوجه دي؟
در بدخشان پنج شش ولسوالی در تعدید البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 پک ولسوالیو ته ګواخ کیږي لکه وردو، جرم او نوري، او مخالفین په خو هم په دری خوسته کول او هلته قرارګاګان موجود دي.
مناطق در کنټرول هم قبلا هم در داخل دری خوسته بودن و قرارګاو پناهګاهشان بوده.